رادیو اورې دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروگرام خبريږي. خو اوس دولسنی موجی دی له اجمل ان څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
په جلال آباد ښار کې د جاوید زمان پر هغه پلویانو سن وژونکی برید شوی چې د کاندیدانو له وروستي لڅخه د نوموړي د استل کېدو په اعتراض کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته راټول شوي وو. چارواکي وایي 14 کې 2 کسان وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. د جاوید زمان نوم د ولسي جرګې د کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل و، خو له نهایي لیست څخه ایستل شوی. د نوموړي لسګونو پلویانو له تیرو څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته د اعتراض په توګه پرلت وهلی دی او غواړي چې نوموړی د بیرته د ولسي جرګې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفتر مخې ته بیا د تحسن 12 درېدلې خیمې نن ټولې کړې. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. ایټالیا خبرداری ورکړې چې د اروپایي ټولنې بودیجې به قطع کړي که چېرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسؤلیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او غزې کې د پروژو لپاره وه نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 13 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو عبدالله فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد پر ضد مبارزې سیمه ییز ستراتیژي تایید شو او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو درې نوي کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته ویل، له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې درې نوي کسان د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوی کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوي کسانو کې درې تنه د ملي پولیسو سرتیري او دوه کسان د ملي امنیت کارکونکي ول چې له قاچاق کوونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. د کندهار د هوایي ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام زیات هیروئین نیولی چې له چای سره ګډ شوی بل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید ازادي رډیو ته ویل، یو تن 2 کیلو او 55 ګرام هیروئین تقریبا 10 کیلوګرام شینچا کې ګډ کړي او په پام کې و چې د کندهار د هوایي ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. کله چې چای د عدلي او قضایي مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو، نو معلومه شو چې په چای کې هیروئین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي.
پخوا هم موږ دې ته ورته قضیې درلودي چې هیروئین به له جامو د نارینه و له واسکټونو، کاوبای پتونونو او دسمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقه یې همدا وه چې په تور او شین چای کې هیروئین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستیو ورځو پورې د هوایي ډګرونو سرحدي پولیسو 106 کسان نیولي چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشئی مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشئی مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروئین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او څېړنې دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشئی مواد کابل ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنوی ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندي چوک کې 3 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او د کابل یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. دا یادونه ورده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او د څېړنې لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د سیمه ییز ستراتیژي تایید کېدل.
په سیمه کې هوادونه زموږ ډېر شان نه مني دا څنګه وایي شروع کړی د مواد مخدر مسله د هغوی له خوا نه ده.
په هرات ولایت کې د موسیقي لاره د محتاجونو درملنه. د اسلام له نظره له محتاجونو سره د چلند په اړه د مولوی عطا الله فیضانی مرکه.
د معتاد پښتنې ته هر مسلمان باید ورسي په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي.
د پخوانی عسکري صاحب منصب خاطره به واورو چې وایي د نشې له امله له کاره ګوښه سوی دي. او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریاک لا خدي د بچیانو روزي را ګټي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب تر ځو. له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي تایید شوی او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف د نشار ازادي راډیو ته وویل تیر میاشت د ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو دا ستراتیژي تایید کړه او په پام کې ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي. کارپوهان د ناامنۍ او نشي موادو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول خورا مهم ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان دې د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو په رڼا کې جوړ شي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې و میاشت مخکې د افغانستان له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوې د نړیوال ټولنې لخوا تایید شوه. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلي دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژي پر عملي پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایي شوه او اوس د لاسلیک او عملي پلان پړاو کې ده. هیله لرو چې د دې ستراتیژي په نهایي کېدلو او عملي کېدلو سره به وکولای شو چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو د راوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو لمخې له ګاونډیو هیوادونو سره کار کاوه. د ستراتیژي پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو تر کچې باس وشو او په ویانا کې نهایي شوه. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملي پلان په پړاو کې یو.
د نشي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي طرحه یو میاشت مخکې د افغان دولت له لوري د دیارلسو هیوادونو استازو ته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ادارې استازو ته په ویانا کې وړاندې شوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د دوو اړخیزو او څو اړخیزو هوکړ لیکونو په چوکاټ کې له نشي موادو سره مبارزه کوله، خو تر دې وروسته به دا هڅې د یوې ستراتیژي په چوکاټ کې تنظیم کیږي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مین ډاکټر ظفر باور لري چې ګاونډي هیوادونه د نشي موادو په ستونزو کې لویه ونډه لري، له امله یې باید عملي پلان داسې جوړ شي چې په هغه کې د دوی مسؤلیت هم مشخص شوی وي.
دا څنګه وایي شروع کړی د مواد مخدر مسله د هغوی له خوا نه ده. خو که خپل حکومت بیا هم بې دقیق کار وکړي او هغه ستراتیژي اطلاعات واقعا د عمل وړ وي، عملي شکل یې جوړ کړي، داسې جوړ کړي چې هغه عملي کېږي، نو بیا امکان شته.
افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې ګاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاقو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاس ترنکو چې د نشي موادو د سیمه ییز ستراتیژي د تایید کېدو په اړه راپور راوړوه. اوس هرات ولایت زو او ګورو چالته څنګه د موسیقي له لارې د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقي په واسطه د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکی قدیر فیضی هغه محتاج چې د موسیقي له لارې د نورو محتاجینو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقي په وسیله د محتاجینو علاج ګټوره لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود له لارې محتاجین خوشحاله کیږي او فکري ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشې پرته د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نورو معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روښانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
مګدل ته د خپل معتاد ملګرو په خدمت کې یو هله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشه یي مواد انسان له کاره باسي. کله چې څوک نشه یي مواد کاروي هیڅوک د انسان په سترګ نه ورته ګوري. اندا چې خپل ورور مور پلار او ښځه هم په درنه سترګ نه ورته ګوري.
حتی برور پیار مدر زن بچه هیڅ کس آدم نه مړي.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شیر زمزمه کوي او په دې شیر کې له خپل هغو بیلارو ملګرو ګیله کوي چې دای د نشې تورې کندې ته ورغورځولی دی. فیضی د موسیقي په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلي او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیله پیدا کړې دي. معتادین د قدیر فیضی پر شاوخوا راټول او اتڼونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړې او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقۍ بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد وایي چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره یې غم لیرې کیږي.
موسیقی که از ما از او غم قصه ما از ما دور می
موسیقی می غم او اندیکنی را چخل ریکوی او خوشحال کیگم. زچی غم جن شم نو په ورځ کې یو یا دوه ځلې دلته د موسیقي اورېدو ترازم. کله چې د ورځې دوه بجې موسیقي واورم بیا تر شپې پورې آرام او خوشاله یم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقي ترڅنګ شعر ویل هم یو تفریح ده. جاوید هغه معتاد چې خپل تیر تیار ژوند او له نشه‌یي موادو څخه کرکه په دې شعر کې بیان کړی ده.
منم مورفین و هم درمان و هم درد، دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه می سازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دودم سیر خورده شده امچی شغال تیر خورده. دودستای سفید نازنینت پیش مردم کند مردانگی و غیرتت گم.
ل اکثر معتادینو سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نشه ملګری وي. خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه
نشه یي مواد په درد نه خوري. پرېښودل یې یو بیل خوند لري. نشه یي مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي. خپلوان یې لرې ځینې
کړي.
د موسیقي لارې د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لږ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقي کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
در روانشناسی یک از میتودها یک از شیوه های
پارواپوهنه که یو میتود داده چې د موسیقي له لارې د معتادینو علاج کیږي. موږ هغه معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغه کسانو ته چې پر رواني ناروغي اخته وي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی. همدا موسیقي ده چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي.
مثبت اندیشي ایجاد میکنه.
که ځوانان په خپل ورځني ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان به له نشو څخه خوندي پاتې شي، بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي.
مسکا هوتک وچ په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1250 منځنۍ صفو خبريږي. اوس به وګورو چې د اسلام سپیشلی دین له معتادینو سره د څه ډول چلند توصیه کوي. د افغانستان د نشې موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل سوی او له خلکو غوښتل سوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي. له بلې خوا د اسلام سپیشلی دین هم له ناروغ سره د ښه چلند توصیه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي عطاءالله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسي.
په کار د سده خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی دغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي، ځکه سده کس اوس په څا کې لوېدلی. نو که چیرې یو سړی په څا کې لوېدلی وي او دی راونه باسي نو خو ګناه ده. بالعموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا عد مریضا یو میل مزل لکه د مریض پوښتنې ته ورسه. دا د مریض پوښتنه په دې معنی یو خو د مریض تسلیت کېږي، بل دا هغه مریض ته به عیادت کوونکی ښه نظریې ورکوي، ښه مشورې ورکوي، که ډاکټر بورخی لیږی جمله نه یو مریض هم د معتاد ده. صدقه مریض زیات د لسی ته ضرورت لري، زیات تدوی ته ضرورت لري او د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسی. په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي، د ته د هیله ورکی او د احساس دی ورکی چې بیرته جوړیږي، ته بیرته رئیس شي، ته مامور شي، ته دکاندار شي.
کله چې موږ د معتادین ګورو ډیر کمزوري خلک دی، ډیر مظلوم خلک دی. د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلن پاړه څه دی؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته کومک وکړه خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي. ظالم سره کومک دا ډول دی چې ظالم لاس به نیسي، له ظلم نه به راګرځي، او مظلوم هر مظلوم یادیږي، خصوصا دا معتاد، له ده سره کومک پکار ده. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت راسي.
ځینې خلک معتادین په بدو نومونه یادوي لکه پوډري، هیروینی، چرسی او شرابي او داسې نور. په دې کې د اسلام حکم څه دی؟
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کېښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، که څوک ورته وایي پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو نو دا سړی په همدې کې پسه لړ ټینګیږي او وایي چې هسې مې هم نوم بد ده، نور زه بیا د سمې دنیا ته نسم راتللی. او دا د انساني کرامت او له انساني شرافت نه دا بېخي لرې خبره ده.
داسې کورنۍ هم شته چې کله یې د کورنۍ کوم غړی معتاد شي نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي. په دې اړه اسلام څه وایي؟
د دې داسې مثال دی چې د خپل بدن یو غړی یې مریض سي، خامخا دغه تداوي کوي، که یې تداوي ونه کړله ټول بدن ورسره اخته کېږي. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپله کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بیرته دې کور ته راګرځي. هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامله، نو دغه ګناه هم بیا د دې کورنۍ په غاړه باندې اوړي. نو کورنۍ ته پکار ده چې په کور کې دي، په یو ځانګړې کوټه کې منظم دي، پاملرن ورته کوي، هر ورځ یې کالی وربدلي، هر ورځ یې پام پرې کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جومات ته ننوت، هغه شراب څښل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې.
ځینې معتادین په زور د احتیاط پرېښودلو ته خلک مجبوروي، دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
د اسلام هم چې راغلی ده په زور نه ده راغلی. د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان سوي دي او د کفر مزمت بیان سوی. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم السلام ورلیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د تندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی سي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بېوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وسي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې د پخه شیان د معتادینو ته ورکړي، چې دوی د جسمي قوت بیرته راپورته سي او راژوندي سي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجی کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس او غنی نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات چې هغه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل سي، نه هغه صدقات او خیرات چې هغه ملزومات دي لکه صدقه فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار دی؟
هغه کورنۍ چې بې سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی ادي کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدیث السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله او کالصائم الذی لا یفطر او کالقائم الذی لا یفطر. هغه څوک چې کومک کوي له مسکینانو سره او له کونډو سره، کونډې نه تنها هغه کونډې چې میړه یې مړ وي، هغه بېوزلې هم یادیږي چې میړه یې مثال د مړ په چیر وي لکه معتاد، نو څوک چې دوی سره مرسته کوي، مثال یې داسې چې یو مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي او نه ستړی کیږي، آیا یو کس تل روزي نشي افطار نه کوي، آیا کس تل د تهجد کوي او له دې نه نه ستړی کیږي، نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته پکار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي، او دا اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له محتاجینو سره د چلند په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د مولوي عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس به واورو چې یو عسکري سایمن صاحب څنګه په نشو وخت سوي دي. حمید الله چې حربي پونتون یې ویلي، اپخوانی سایمن صاحب دی وایي چې د نشې له امله له وظیفې څخه لیرې کړل سو. دا چې حمید الله څنګه او چیرې په نشو وخت سو او تر هغه وروسته له څه ډول کړاوونو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي 16 ویلی ده، مې پاس لیږنه څه وخت فارغ سو، جنگونه داخلي شروع سو، به زه مهاجر سوم ایران. پیغم ملک او بیگانه او د خپل انتریاک چې یو محرک انرژي را کوله، پیغه وخت کې دومره څوک مهاجر بلد نه و، خود ایرانه به پیادت کول، هغه به ما مصرفول، ما به کار دوچند کول، ول چې زه عمل ته نگهبان او کار به مم کول، هغه به ما فرات راول. د څه وخت څه زتی هغه دوی به نه راتل، ما به کار نه سوای کوای، مخکې لیغنه به مې کوای سوای کور ته پیسې را ولېږم، ول په دې موادو څه اخته سوم، دومره افغانستان ته نه راتلم، کار مم سین سوای کوای. دا ته څه وخت راغلم، یو نفر ته ویل چې زه شای در کوم چې هغه د تریاکو جای نیسی. بالاخره د څه ورځ راغله چې ما تریاکو مزه نه راکوله، دته هغه پودر مصرفول، وظیفه کې چې بیرته جلب سومه، چې د پوسولو چې زه احتیاط لرم، زه شرانه ته ورکړم. یو غوم شرانه کې چې خطرناک جای مو بیا مرته پرې نه کړو، نو مارس کې ورکړم. یو افسر دی اردو مو، ولی یو سرباز مې خبره ته غوږ نه نیول. په رخصتی راغلم، دته یو ورځ مالزم، بل ورځ میاشت باندې تیر کړ، بل میاشت څلور مو فکیم راغله. زه چې هغه وظیفه مې درلوده، دوه وزیر ماده میاست ما شخص دی، ولی دی ورځ تیر اوسم چې خپل حق می غوښته، د ورور خزه می زنګ وویل، پولیس ته پولیس راغله، بل اخر په وهلو یې بوتل مې دوش کې بندي کړ. دا مې بدترین خاطره ده چې هیڅ کله به مې یاد ونه وسی. اول لین تغییرات د ما ځوان کې راغې اراده مې نه درلوده، ته نه مجبور اسې تربور ته د لاس وکړم چې ما ته یو څو روپۍ راکړه. روابط اجتماعي کې اول ما غورونه مې په ما حساب کول، چې دای ښه ده، یو غو د سکرم چې اته دیو خاص اهمیت نه راکول. باور کوی هغه زری چې دل مرمۍ نه سړی بچکی، هغه درې نیم کیلو ده، ما هغه له ځان سره نه اخیستم، ما خر په مرمۍ دی ولګېږم، ولې د بار نه سم وړه. هغه څلور نه کله نه لاره مې باید څه وهلې وای، عمر تعلیم تربیه سمه وای، زه په یوې شپې کې د عمر تعلیم تربیه توب نه په دې موادو لپاره زه معاون د ټولای د سخي لاسوم، ماش خو به مې نه بس کېده، آخر د میاست به زه قرضدار وموم له بل چا. باور وکړئ چې زه داسې جای وم چې هملته هغه تختې چې اوس فکر کوم د نظامي اډې اوس ټول اتاقونه له تختو جوړ دي، د تختې ټول په چرو لګېدلی دي، اوان په چرو، ولې زه هملته وم. فقط فکر مې دغه کول چې د مواد سره رقم راته ورسیږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل مځکه کې کوکنار کرلی او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې بور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښېمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښېمانه کیږي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم سلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کیسه شي کرے؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورک شي، نوم دې ورک شي، ولی غنم نه کرے؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گٹی.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریاک پکې چرلی دي، والا کمی یو کال هم کټه تری خوړلی، تل جیب پکې تاوانیم.
والی لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولې بوټه ده، کله گم تکې شو پس وج ده، کتاریا کې پاخه شول او لک تیز باد وهل هم دی لخې ووتل.
ساخ باد خو هر ډول کښت خرابوي، پاتې شو د اوبو خبره، هغه د خپل برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، خو ته پوهېږې چې سږ کال وچکالي ده او ټولو خلکو برمې وهلي دي، اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثره برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه، څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باده وچېدو له جنجاله خدای وساتلې نو نېخګران بیا نه پیدا کېږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل ټولې خوارۍ او پیسې د اوبو یوړې.
ښه ته راته ووایه څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولای شئ، د مزدورانو پیسې به هم در وسپمېږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي، تاریخ لا ښه دي. کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بېرته ارزانه کېږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شفیقی پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوي؟
څه مالا نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی سي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شفیقه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه و، د کال غله خو به مو درلود.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بېرته ارزانه کېږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شفیقې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي، دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی، که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي، مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورنه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود